واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه د نړۍ د دې ساعت په خبرونو پیلېږي اسلام آباد یو ځل بیا د ټي ټي پی د زبلو په خاطر د طالبانو د چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته هیئت استولې ده د دې هیئت د لیګلو نه سورزي مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت نه غوښتي و چې د دې وسلوالې ډلې په ضد اقدام وکړي طالبان وای د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر مرستیال محمد خرم آغا په مشه پاکستانی هیئت د پنځشنبه په ورځ د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر د مرستیال محمد نبی عمری سره د خیبر پختونخوا د بشام په سیمه کې د برید او همداشان د امنیت په حق له د طالبانو د حکومت همکاري غوښته ده د بشام په برید کې 15 چینایي انجینران او د هغو پاکستانی موټروان وژل شوی پاکستانی چارواکو ویلي دي چې په چینایي انجینرانو ځانمرګ برید ټي ټي پی کړی وو او برید په افغانستان کې پلان شوی وو د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت مرسیال د پاکستانی هیئت سره په کتنه کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت ژمن دی چې څوک پرې نږدې دي چې د افغانستان نه د نورو هیوادونو په ضد کار واخلي د ایران د بارنیو چارو د وزارت ویان وایي چې تهران د طالبانو د بارنیو چارو د وزارت د چارواکو نه تمه لري چې په مشهد کې د افغان قونسلګری د کارکونکو په بدلون او تبدیلی کې نړیوال میتودونه په نظر کې ولري د ایران د مهر خبری آژانس د رپورت لمخې ناصر کنانی د پنځشنبه په ورځ په یو خبری غونډه کې ویلي دي چې دا موضوع په بیلابیل ډولونو د طالبانو د بارنیو چارو د وزارت د چارواکو تر غوږونو رسولې ده اصل کنانی دا سرګندونه هغه وخت وکړي چې داسې رپورټونه خبره شول چې طالبانو په مشهد کې د افغانستان د پخوانی حکومت جنرال قونسل عبدالجبار انصاری لکاره لري کړي او په ځای بل کس ټاکل دي د رپورټونو له قراره طالبانو یما مقصودی نیولې ده مقصودی د سلويخت قانون وروسته دوه هفته مخکې د جرمني نه افغانستان ته ولاړ یما مقصودی د خپل فرهنګي او بشري حاصل عمل د جرمني یو دولتي جایزه هم ترلاسه کړې ده د مقصودی د کورنۍ غړو مطبوعاتو ته ویلي دي چې هغه دیار لسرز مخکې کابل ته تللی دی او طالبانو نیولې ده د افغان مېرمنو یو شمېر اعتراضي غورځنګونو یو ځل بیا د قطر په پایتخت دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په حق له په درېمې مشورتي غونډې کې طالبانو ته د ګډون د بلنې سره مخالفت ښودلې ده او په ملګرو ملتونو باندې غږ کړی دی چې په طالبانو باندې نور فشارونه واچوي د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په تیر یو میاشت کې د بارنیو اتباو په شمول سباندې 3000 کسانو ته د کار جوازونه ورکړی دي د وزارت نه دی ویلي چې څومره بارنیو اتباو ته د کار جوازونه ورکړ شي ودي او دای هم نه دی ویلي چې د غبارنیان د کوم هواد دي د واشنگټن نه د نړۍ خبرونه وري په عراق کې اته کسه د دهشتګرۍ په تور اعدام شوی دي د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
عراق وی امنیتی سرچینې او روغتیا چارواکو ویلي عراق هغه اتکسان چې په درګری کې په لاس لرلو تورنسیو و اعدام کړل فرانس فریس خبری آژانس د وی امنیتی سرچینې په حواله ویلي چې دغه عراقیان د پنځشنبه په ورځ د ناصر یا په زندان کې اعدام شول د سرچینې په خبره دا کسان د اسلامي دولت یا داعش د لیکې په غړي توپ او په ترګری زو فعالیتونه کې په لاس لرلو تورنسیو و خو د بشري حقوقو مدافع ډلو دا اقدام غندلې دي دا په تیر سباندې یو میاشت کې دریم ځل دی چې په عراق کې په ډلهیز ډول خلک اعدامیږي د عراق د قانون لمخې د ترګری او وژنې جرمونه د مرګ سزا لري او د اعدام فرمان باید د جمهور رئیس لخوا لاسلیک شي شافعي سردار امریکا جا واشنگتن
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي د پاکستان د پایتخت اسلام آباد په ځنګلونو کې اور لګیدل دي یو شمېر راپورټونه وایي چې د ګرمۍ له کبله اورونه لګیدل دي خو تر اوسه چارواکو د خبره نه ده تایید کړې د اسرائیل پاوز د می په یو ډیر شمه وویل چې دوه پوځیان په غزه کې په نخټو کې وژل شوي دي د ریچر د اژانس د راپورټ مخې په غزي د اسرائیل د پاوز د بریډ لا پایلا دغه هواد نزدې 300 اسرائیلی پوځیان وژل شوی دي په غزه کې د 2023 کال د اکتوبر په 9 اسرائیلی قواوو د حماس په ضد هغه وخت عملیات شروع کړی دی چې حماس د اسرائیل په خاوره کې برید وکړ، 1200 کسان یې ووژل او قریب 150 کسان یې برمته کړل. روسیه د مې په یو دیرشمه سهار وختي د اوکراین په پایتخت کې د توغندیو او ډرون الوتکو برید کړی دی. په کیف کې د پوځي ادارې مسول سریه پپکو په ټلګرام کې لیکلي دي چې د کیف په هولو سفسکي سیمه کې د روسي د اسکندر توغندي او ډرون الوتکو د برید له عمله په یوې ودانۍ کې چې خلک پکې نه اوسېدل اور لګېدل دي. پپکو زیاته کړې ده چې دا حمله تلفات نه لري او ټولې بي پیلوټه الوتکې هوایي قواوو نسکوري کړې دي. د لویدیځو هیوادونو متحدانو په ګډ بیان کې د شمالي کوریا نه غوښتي دي چې روسیې ته د وسلو د لیګلو نه لاس واخلي چې په اوکراین کې په جګړه کې استعمالوي. دا بیان د امریکا متحده ایالاتو، استرالیا، برتانی، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، نیوزیلند او جنوبی کوریا لاسلیک کړی دی. او د نیویارک یوې محکمې د امریکا پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بوربونډو فلمونو یوې لوبغاړې ته د حق السکوت د ورکړې په قضیه کې په څلور دیش مواردو کې تورن او مجرم وګاڼه. د نیویارک د منهاتن د محکمې دولس غړو له دوه ورځو سلام مشورونه وروسته د ټرمپ په حق له خپل پریکړه او رولي او هغه یې ګناهکار بلل دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري. قدرمن اوریدونکو، په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي محمد ابو شهاب او د افغان میرمنو، نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري د دوهې د دریمې راتلونکي غونډې په اړه خبرې کړې دي. د دواړو خواوو په افغانستان کې د شذو او نجونو د وضعیت او زده کړو ته د لاسرسي د ډاټ ترلاسه کولو د اهمیت په اړه په خپلو ګډو اندیښنو هم خبرې کړې دي. یو شمیر متارزو میرمنو د دوهې په غونډه کې طالبانو ته د بلین سره کلک مخالفت ښودلې او ملګرو ملتونو ته خبرداري ورکړې چې له طالبانو سره معاملې کول د ټولو انساني او بشري حقوقو پر سر معاملې ده. نور تفصيل پر پورت کې وري.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استاذ محمد ابو شهاب او د افغان میرمنو، نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ رینا اميري د دوهې د غونډې سربیره په افغانستان کې د میرمنو او انجونو د وضعیت او زده کړو د لاسرسي د ډاټ تر لاسه کولو په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې دریمه مشورتي غونډه د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استاذو په ګډون د روان 2023 کال د جون د میاشتې په 13مه او جولای لومړۍ نیټه په دوحه کې جوړیږي. د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت ویلي چې ټاکل شوی د طالبانو یو پلاوی د دوهې د درېمې غونډې په اصلي بحثونه کې ګډون وکړي. د راپورونو لمخې طالبانو حکومت د دوهې د دویمې غونډې په څیر د دوهې په درېمه غونډه کې هم د خپل اساس د ګډون لپاره د طالبانو حکومت ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د سپارلو، د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا افغانستان لپاره د ځانګړي اساسي د نه ټاکلو، د غونډې د بحث د موضوعاتو په تړاو د طالبانو سره سلام مشورې، په غونډه کې مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو د اساسو نه ګډون، په غونډه کې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار پر مسلو بحث نه کول او د غونډې د بحث له موضوعاتو د ټول شموله حکومت د مسلې ایستلو شرطونه یې خېدي. طالبانو پر رسمي ډول د رسنیو لارې دا شرطونه نه دي اعلان کړي، خو تر دې مخکې ملګرو ملتونو د طالبانو شرطونه نه منلي.
د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د خلک او د مدني ټولنې غوښتنې تقریبا یو شیده، هغه د ښځو د حقونو، د بشري حقونو او خصوصا د افغانستان د دغه مسلې ته د حل د لارې پیدا کولو مسله ده. او دا چې طالبان دوی نورو مسایلو باندې تاکید کوي او دوی مونږ پیګو چې د ځنګړي استازي په تعینولو او خصوصا د همشمول حکومت او یا د بشري حقونو په اړه په دغه مسایل باندې نه غواړي چې بحث کی د دوی خپل پالیسی ده، خو د افغانستان د خلکو پالیسی او د نړیوال ټولنې پالیسی او دریس تقریبا یو شیدا.
بلخوا یو شمیر معترض میرمنو په تازه خبرګون کې دوهې د غونډې سره پریکون اعلان کړي او د دوهې په غونډه کې طالبان ته د بلنې سره کلک مخالفت خودلې او ملګرو ملتونو ته خبرداري ورکړي چې له طالبانو سره معاملې کول د ټولو انساني او بشري حقوقو پر سر معاملہ ده.
طالبان نشي کولای د افغانستان د خلکو په استازیتوب په دغه غونډه کې ګډون وکړي. کچېری د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د خلکو په استازیتوب له طالب سره به هم د پردې تر شا کې نیس خبري کوي، بحث کوي. دا د یو تروریستي ډلې د تمویل په معنی وي او دا د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ ډول مشروعیت نه لري. سمه ده چې طالب د افغانستان په خاوره کې اوس حاکمیت کوي، دا درې کاله دوی حاکمیت وکړه، اما دوی مشروعیت نه لري، نه د خلکو لخوا او نه هم د نړیوالې ټولنې لخوا.
د نړیوال څارنې په نوم حقوقي ادارې په تازه مقاله کې طالبان تر حاکمیت لاندې د افغان مېرمنو وضعیت خواشینونکي بللې دي. په دې مقاله کې ویل شوی چې طالبانو په 2020 کال کې په افغانستان باندې د بیا واکمنیدو راهیسې په دغه هیواد باندې د خپل کنټرول د پیاوړي کېدو لپاره د ژوند په ټولو برخو کې پر ښځو باندې محدودیتونه لګولې دي، خو طالبان تل ادعا کوي چې ښځو ته یې د شریعت په رڼا کې حقونه ورکړي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتې لور سبب او وش په چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغه آشنا رادیو څخه تاسیس مش سهارنی پښتو خبرونه اوري. ل دولسم ټولګي فارغ سوینجنی په داسې حال کې د کانکور ازموینې ته پټه مدي چې طالبانو د کانکور په ازموینې کې د نجونو په ګډون بندیز لګولې دي. ل دولسم ټولګي فارغ سوي د غنجنی د دې ترڅنګ چې د نا امیدۍ په حالت کې دي، بیا هم ل طالبان غواړي چې دوی ته اجازه ورکړي ترڅو خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. د بلې خوا د میرمنو د حقونو فعالان وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشارونه زیات کړي. نور حال د شمس آریان پر پورت کې واوري.
وژما چې په 2020 کال کې د دولسم ټولګي زده کوونکو او اوس په خپل سیمه کې د یو شوونځي شوونکو ده. وژما وایي چې اوس هم د کانکور ازموینې ته پته مده. وژما له طالبانو غواړي چې افغان نجونو ته د شوونځي د ورتګ او په کانکور کې د ګډون اجازه ورکړي.
دغه مو امارات اسلامي ای خواسته دارین چې هر چیزوتر مکاتب برای دختران باز کنن و همچنان ما را اجازه بدهن که امتحان بتیم و به هدف خود برسیم و به جامعه ما و به ملت خود خدمت کنیم.
ادا احمدی حمله د ولسم ټولګي فارغه او اوس شوون کده. و جما او ادا د خپل لوی هلو د پرکول په پار پر نړیواله ټولنه هم ځخ کوي چې د شونځي په پرانیستلو او کانکور ته د نجونو د ورتک په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
بل متاسفانه مو اجازه نداریم که بریم امتحان کانکور بتیم و نمیتونیم د امتحانات هم اشتراک کنیم و همه دختر خانمایی که آرزو دارن همگیشون ناامید هستن چون که با آرزویی که دارن نمیتونن برسن.
بل لورته د میرمنو د حقونو فعالان وایي چې طالبان د میرمنو اولنۍ بشري حقونو ته هم ژمن ندي. دغه فعالان نړیوالې ټولنې غواړي چې د میرمنو د حقونو په اړه باید جدي ګامونه پورته کړي.
حقوق بسیار زیاد ابتدایی انسانی و اسلامی شان که رفتن به مکتب و دانشگاه و آموزش و اشتراک در آزمون کانکور است به شدت ناامید کننده و بدترین صدمات است که طالبان به بنیاد اجتماع افغانستان و زنان و دختران افغانستان وارد میکنند. اما از اونجایی که طالبان حاضر نیستند که بپذیرند چه جنایات بزرگ علیه زنان و دختران افغانستان زیر عنوان تطبیق شریعت انجام میدهند، بنان به شدت نیاز است تا جامعه جهانی از فشارهای حداکثر بر طالبان جهت بهبود وضعیت زنان و دختران افغانستان و تامین حقوق و آزادی هایشان استفاده بکنند.
خپل د طالب چارواکو ترمنځ هم د نجونو د زده کړو په اړه د نظر اختلاف شته. سمودا وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانیزی ویلي و چې د زده کړو د بندیز په سبب ولس له دوی څخه فاصله نیولې. د شننکو په نظر چې د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان راتلونکي له خورا لوی تاریخي لوري ته وړل دي. شمس آریان، امریکا ژغ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د غزنی او زابل ولایتونو د ولسونو ترمنز د اړیکې د پیاوړي کېدو په هدف د غزنی د جاغوري ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې د دوستۍ په نوم شوونځي جوړوي. د سیمه اوسیدونکو وایي چې دا شوونځي به په لاسو میاشت کې بشپړ شي. نور حال پر پټ کې ووري.
زدکون کې د خوشحالي د زمزمې د خپل خیراتون کې نخ غنی د غزنی د جاغوري ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د زابل د خاک افغان ولسوالۍ په دواب توخی سیمه کې د 15 ملیون افغانیو په لګښت د دوستی په نوم خوانځي جوړوي چې هدف د دوړ ولسوالۍ او د ولسون ترمنځ د اړیکو پیاوړی کېدل او د معرف وغوړه ده. دا خوانځي به تراتونکو لسو میاشتو جوړ شي.
در یک از محروم ترین منطقه فعلا مصمم هستیم که یک مکتب به نام دوستی بسازیم و این اولین مکتب خواهد بود که یک ساختمان استاندارد و یک مکان سالم و امن برای تعلیم و آموزش مردم خواهد بود.
د سیمه اوسیدون که ده اقدام هرکلی که بیوایی نه یوازې د ښوونځي جوړول به د غزنی او زابل د خلکو ترمنځ اړیکې پیاوړي کړي بلکې په دغه ولایت کې به معرف وده وکړي.
اوبې په دې سیمه کې د خلکو ترمنځ ډېر اختلاف او ډېر مشکلات وو. ربط احمد ودا شان به بند وو، نو اوس الحمدلله د دې ربط احمد سره چې دې خوا ته راځي موږ له تاسو سره کومک کوي. دلته د پل په ایسه کې مثلا د سړک په جوړېدلو کې، د مکاتبو په جوړولو کې دا ډېر مو په تمامي
دا خو موږ مړه د دې سلام شینی د بس د نږدې یو له وخت نه زړه تاریخ په پوری په خواږ موږ د مړو وره په کړو د نکګانو له وخت نه زړه شینی د سره د سلام شینی په خاطر باندې دې دا کومه
کوي نو موږ هم د خوشاله یو ډیر پرودانه یو. د زابل د خاک افغان ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې ماشومان ډیر زیات لزده کړو شاته پاتې دي.
یو د امسایه ولسوالۍ د روسي غزنی ولایت جاغوري ولسوالۍ د مونږ ولایت د خاک افغان ولسوالۍ دواړه سره سرحد دی تر بند وو خواته معرب دغه مخته ده چې د جهان په سطح ده، ولیکن تر بند دی خو د بي سي وادي او شته رسیدلی موږ د معرف په بحث کې سخت مظلومان یو.
په زمانه کې یو وطن در مکاتبشان باز اباشه اونجا آگاهی و دانایی اباشه و اونجا ده بدبختی و فتنه و فساد است. میخواهی کن مور ریشه از این فتنه و فساد خلاص شوه آمده برای زین مردم و برای مردم های دیگر وطن مون میخواهی مکتب سازی.
د جاغوري ولسوالۍ د پوهنې عامر وایي چې په جاغوري کې دوی ستونزې نه لري، خو په خاک افغان ولسوالۍ کې ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري.
تای وو نو دا مکتب تعمیر ورسېدو امید ستاسي د غراوابیت کې راتلونکي نسلو لپاره هم دغه مستحکم او محکم پات.
د یادونه وړل چې څومره د وړاندې هم د جاغوري ولسوالۍ خلکو د خاک افغان ولسوالۍ په غورچک سیمه کې د دوستۍ په نوم یو پل هم جوړ کړی وو.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیز موږ د خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ ډېر ملي لوبغاړي د پېښور په بیلابیل میدانونو کې لوبېدلې دي. زموږ همکار موسکا صاحب د میدان ته ورغلې او د لوبغاړو نظر یې پر پټ کې رالېږلې دي.
د پېښور هغه ډاک چرته چې د محمد نبی، نجیب زادران، ګلبدین نائب او راشد خان په څیر تکړه او ملي اتلان لوبېدلې. په دغه سپېر ډاک کې ځوانان نن هم د کرکټ لوبه کوي او غواړي ملي لوبډلې ته لار ومومي.
د افغانستان د انټرنیشنل لوغړی چې کوم دی دغه شان د خوړلونو او ډاګونو نه حتی په هیتابات کې په کچګړې کې په ریګیللم کې په پښتخره کې په د هیتابات په دغه کندې چې کوم دی دلته به مخکې ورته ډنډونه ویلې په دغه ډنډو نه وتیرې په دغه ډنډو کې دوی لوبې کړې دي الله رب العالمین تر دغه ځای پورې رسولي دي او تر دا اوسه پورې دا د زلیګي او لوبې کوي او مخ پر کامیابی دي.
دوو کالونه دلته کرکټ کوم د دینه مخکې ما هم په افغانستان کې ډېر لوبې کړې دي د ماشومتوب رئیس تر اوسه پورې کرکټ کوم په افغانستان نو دلته او کرکټ زما ډېره مینه ده. زه غواړم چې په راتلونکي کرکټر جوړ شم او غواړم چې د افغانستان نوم روښانه کړم. زه خپل کوشش ډیر کوم چې خپل کرکټ ډیر وخت ورکم سټډیم خبر سره کوم کلاس تم زما د انګلیش زه خوري ډیر کوم چې کرکټ هم کوم درس هم سره وایم چې یو ځای خپل ځان ورسوم.
د راشد خان د غنزور په 2012 کال کې په همدغه ډاک کې خستل شوی. د راشد خان او محمد نبی سره په همدغه ډاک کې لوبیدل افغان لوبغاړي مرتضی وای دوی به د ورځې 100 ساعته خوري کوله.
دلته تقریبا د 2005 د مونږ کرکټ کو دلته ډنډونو مخکې دلته نو هغه ټیم کې مونږ سره نبیم کرکټ کو حمید حسن بم راتله او سمیع الله شینواری بم کرکټ کو مونږ سره او بیا دغه نه پښته د 2010-11 کې بیا شته بیا راشد مونږ سره کرکټ کو دلته نو تقریبا د څو هفته کې مونږ تقریبا 2-3 میشم کو دا د کیم سی کې تقریبا د جمعې او اتوار به زمونږ سیکنډ فرست ټیم میچونه او تقریبا د سوی چې د دوهم تقریبا مخامه پورې کرکټ کو دی سی کم کرکټ کو مهنت ټول پلیرانو کړه بغیر د مهنت خو نه خوند کیږي ځکه چې نېشنل ټیم ته چې زیاتې ته ډیر زیات مهنت کوي.
مرتضی هیل لري چې په نګدې راتلونکي شل اوري ز نړیوال جام کې ملي لوبډله تر پایلو به پورې ورسیږي.
وستندې د سوی کټې د چاغه عمومي د اسپینران لپاره ډیر خدای او زمونږ چې دا سپینران ډیر خدینن سبا او ورل کې ګورم سره تقریبا مجيب دی راشد دی مون سره دا څه پسې تیر شغه بل اغم دی ور سره دا لیک چینمن چي دی نو هغه الکان خدیم سره ان شاء الله نو امید ده چې سیمی فینل ته واغې ته کوالیفای به ټول خیر سره.
افغان ملي لوبغاړي چې په سختو شرایطو کې لوبېدلی اوس په شل اوریز نړیوال جام کې د زلیدو لپاره چمتو دي او د نورو ځوانانو لپاره الهام بخون کیدی چې په دې سور لمر او ګرمۍ کې له اسانتیا او پرته هڅه کوي.
په لسګونو افغان ځوانان په دغه خالی او کڼ کپړو ډاګونو کې په دې خاطر لوبېږي چې سبا د خپل هیواد لپاره په نړیواله کچه بریا ترلاسه کړي. مسکا ساپای امریکا غاک پېښور.
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتن کله پاره زمو خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
راپورټونه د امریکا جا آشنا رادیو څاوري. د امریکا د جمهور رئیسات د کاندید ډونالد ترامپ د مدافع وکیل او تارند والټر وروستیو څرګندونو وروسته اوس ولس د منصفه هیئت پریکړه منتظر دی. ترامپ تورن دی چې د 2014 کال په ټاکنو کې د لوڅو فلمونو یو لوبغاړې ته د موضوع د پټولو لپاره پیسې ورکړې وې. د دې موضوع وروستی حال د خپل همکار ایوب خاون څخه واوري.
د محاکمې د پیلېدو راهیسی د ډونالد ترامپ د ریزدا دی چې په هغه باندې تورونه سیاسي جنبه لري.
زموږ د هیواد په تاریخ کې هیڅ کله د سندې شوی دا یو د سیسه ده. دا په انتخاباتو کې مداخله ده چې په خو هیڅ کله په دې کچه نه ده شوی.
ولسمشر بایدن او د کمپاین دفتر یې تر ډیره حد د خپل سیاسي سیال په محاکمې د نظر ورکولو څخه ډډه کړې ده. خو تیر ورځ سینمایي دیموکرات لوبغاړی رابرټ دینیرو د محاکمې د ودانۍ مخې ته راڅرګند شو.
کله چې ترامپ په 2014 کې کاندید شو ټوکه ښکارېده چې دا مسخره او جمهوریت ریاست نه نه امکان نه لري. زموږ تاریخ هیر شوی او چې په خو هم داسې مسخره خلکو جدي نه بلله تر هغه پورې چې بیا به ستر دیکتاتور ترې جوړ شو. خو د ترامپ په اړه به موږ دوهم چانس ولرو او دا ځل هیڅ چاته مسخره نه ښکاري.
د همدې څرګندونو له امله د ترامپ سلاکار جیسن میلر وایي چې ترامپ رښتیا ویل چې دا یو سیاسي دسیسه ده.
د بایدن ملاتړو بل اخر خپل کار وکړ. څو میاشتې دا ویل چې سیاست لري محاکمه سره هیڅ کار نه لري، خو اوس په نیویارک کې د ترامپ د محاکمه مخې ته راڅرګند شو او د محکمې لجریان یې سیاسي غونډه جوړه کړه.
دا د بایدن د انتخاباتي کمپاین یو اعلان دی او وایي چې د 2020 کال د ټاکنو له بایللو وروسته ترامپ بیا غواړي واک ته ورسیږي او دا یو خطرناک کار دی.
هغه بیا کاندید دی، دا ځل خطر شته چې هغه به یو دیکتاتور شي او اساسي قانون به لغوه کړي.
که زه انتخاب نشم نو ویني به وبهیږي.
ترامپ غواړي غچ واخلي او د دې هدف لپاره هغه تر هر څه تیرېدلی شي.
د ترامپ کمپاین وای بایدن هڅه کوي چې د ولس پام د خپلو ناکامیو څخه بل خوا واړوي.
جو بایدن کمزور او بیزړه دی، ولسواکۍ ته خطر دی. نه یوازې دا چې د امریکا د قضایه قوې سیاسي کړې ده، بلکې سرحدونه یې هم خلاص پریښي دي چې غیر قانوني خلک، ترهګر او مجرمین د هیواد باندې هجوم راوستي دي. اقتصاد مو ټکنای دی، درېمې نړیوالې جګړې ته روان یو.
د پی بی ایس، ان پی آر او مارست یو سروې ښیي چې اکثریت امریکایان د محاکمې سره علاقمندي نه لري، خو جوري یا منصفه هیئت به په هر حال خپل تاریخي پریکړه وکړي چې د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر چې محاکمه سو براعت ورکوي او یا مجرم پیژني او پراتلونکو ټاکنو کې یو مجرم کاندید.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
قدرمن اوریدونکو، په داسې حال کې چې په غزه کې جګړه روانه ده، ناروې، ایرلین او هسپانیې د فلسطین دولت په رسمیت وپیژند. فلسطینیانو د دې اقدام هرکلی کړی او په عین حال کې اسرایلو په کلک غندلی دی. په دې باره کې پام وکړي رپورت.
آیرلند، ناروې او هسپانیا د هغو یو سلسلویښتونه زیاتو هیوادونو سره یوځای شول چې د مخه یې د فلسطین دولت په رسمیت پیژندلی دی.
Recognition is not a symbolic act.
دا هیواد په رسمیت پیژندنه سمبولیک عمل نه دی. دا یو قانوني او سیاسي ګام دی. دا یو ژمنه ده چې هیوادونه یې کوي. په دې کې د سیمو سرحدونو او حاکمیت په رسمیت پیژندل شامل دي او دا به د دغو هیوادونو لپاره قانوني او لوجستیکي اغیزې ولري.
اسرائیلیانو د دې پریکړې په اړه په غوسه خبرګون وخود. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دا د ترګري لپاره انعام بللې. ځینې اسرائیلي شنونکي وایي دا څرګندوي چې نړۍ خپل اخلاقي پوهه له لاسه ورکړې ده.
د فلسطین د ریاست په توګه پیژندنه په عصري سیاسي تاریخ کې د یو دموکراتیک هیواد په ضد یو د تر ټولو ناوړه او غیر معمولي عمل دی. زموږ هیواد چې دومره په لویه کچه پکې خلک وژل شوي دي، دا بیخي یو د نه منلو وړ دی او زه دا یو د تشدد ډکه پرېکړه بولم چې د هیوادونو سره کړې ده.
نظر پوښتنې ښایي چې د اسرائیلو اکثریت د تیر کال اکتوبر د 8 نه وروسته د فلسطینی دولت ملاتړ نه کوي. د حماس تر روغتیا وزارت په وینا په غزه کې د اسرائیلو په عملیاتو کې د شپږ دیرش زرونه زیات فلسطینیان وژل شوي دي. ځینې اسرائیلي شنونکي وایي چې د دریو اروپایي هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل د دوو دولتونو حل مفکوره رامنځته کوي.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.